هر څوک د ازادي او شخصي امنیت درلودلو حق لري. هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مگر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د وریخمو لار پاړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو آیا د دغه تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یې؟ کپاړی معلومات نه لري نو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د وریخمو تاریخي لار، تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمې جبار خیل وړاندې کړې ده.
درنو اوریدونکو، د وریخمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین، اروپا او افریقا سره وصلوي، شاوخوا 2500 کاله وړاندې د استفادې وړ و. دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې له میلاد وړاندې رغول شوې وه، یوه برخه یې د اوسنی افغانستان په سینا تیره شوې لار و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقي نړیوال بیا وایي چې د وریخمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیره شوې لار ده. دا چې ولې ورته د وریخمو لار وایي، نړیوال یې په اړه وایي.
د وریخمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار باندې به د نورو تجارتي اموالو تر څنګه د وریخمو تجارت، چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا د نورو برخو پورې، مثلا د ترکیه پورې او حتی د اروپایي مملکتونو پورې شمیر رسیدل به، نو د دې خاطر دا لار پر وریخمو باندې معرفي شوې ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوې ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه، او هغه دا وه چې د بحری لارې چې کمې زمزې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطرې وي، او د بحری غلو به د تجارانو کشتیګانې وهلې چورکولې به. بناان دا یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ماتستی تیاتوس نومېده، دغه لارې کشف کړله، او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د وریخمو لار نوم کېښودل شو، او دا لار د نړۍ له مشهورترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحل وه، او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبه او سمرقند تیرېده، او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله، او بله څنګه یې د چین له سینګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د وریخمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړی ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنا دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې، دا به د پخپل د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې به تللې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تللې. همدارنګه د افغانستان نه د باندې به دا راره، مثلا د ارکان نه، حتی د کشمیر نه، د هغه خوانه به په مختلفو لارو به دا به پوتاری پوترا ته هند ته تللې. نو بناان دا لار چې دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، او دا لاره تقریبا یو بینومللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریخم ټوکرانو، او همدارنګې د هند نه به مثلا ادویجات راته، او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهمې لاجوردو.
نو موړې وای چې د غیلارې په برکت به د لرغونی آریانا محصولات غربي خارونو چین او یو شمیر نورو افریقایي هیوادونو ته وړل کېدل او د هغو سیمو محصولات به په د غیلارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچری او نور بار وړونکي حیواناتو چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او تیرونکه عبدالناصر جویا وایی چې د وریښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نوموړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي:
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه ول چې باکترا، اراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس او مغولیان ول او دغه هندو دغه خلکو ته جزیه ورکوله. به دغه ښارونه ډیر د تجارت مرکز ول. په دغه کې به له مختلف ځایونه، له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلفو قارونه خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد ورته ویل د ښارونو مور، په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یوه لاره وه چې په هغه کې چین، دغسې افغانستان او دغسې ټوله نړۍ سره وصلېدل او دې ځای کې تجارت کوه.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د وریښمو لار له بلخه د جنوب په خوا تیره شوې و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربند ته او له هغه ځایه سروبي، ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیره شوې وه. د دې سوداګریزو توکو په اړه وایي:
او د ابریشم لارم د همدغه لپاره کېدی چې ورته ووایي چې دغه تکې راتللې د چین لخوا دلته معاوضه کېدی له نورو موادو سره. همدغسې مثلا که موږ هند وګورو، دغسې بنګلادیش، دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې ډیری په تکباب او په دغه مسایلو کې بهتره ول او دغه یې تولیدول. نو دغه راتلل دلته تبادله کېدل او د ابریشم یو مواصلتي حالت ښیي، یو حالت ښیي چې همیشه د ارتقا او د پرمختګ په حالت کې.
ښاغلی جویا زیاتوي چې د وریښمو لار د منځنۍ آسیا او نورې وادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یو ځانګړی لار وچی. له دغې لارې وصل شوی ټولې فرهنګي، جغرافي، یو شمیر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مرنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز و. د وریښمو د لارګټه افغانستان ته څه ده؟ دا پوښتنه راته پوهاند رازقي نړیوال ځواب کړی ده.
په دې کې د یوې خوانه د افغانستان تولیدات پرته د لاجوردو نه، قیمتي ډبرو نه، نور دغه محصولات نه، که بعضې محصولات چې وو چې هغه به په هرات کې تولیدل، بعضې محصولات ډېر زیات وو چې هغه لکه د عظیم مثلا لکه چې په بلخ کې به بعضې تولیدل، بعضې محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل. نو بناءً د یو خوانه دغه تولیدات چې دلته موجود وو دا تبادله کېدل، د هغې نه هم ګټه اخیستل کېدله او دا چې د خارجي مملکتونو نه به کم مواد راتلل هغه هم دلته تبادله کېدل. بران د دې لارې نه په خپله ډېره زیاته ګټه افغانستان پورته کولی شوه. من ته دا نقطه هم چې ستا د پوښتنې په باره کې وویل، متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسه منې په افغانستان اوسنی حکومت هېڅ نه وه کوم اقدامات نه دي کړي چې دا لاره دسي کې چې د افغانستان نه هم تیر شي.
د وای چې خلم، میمنه، ایباک، شبرغان، قلیدان او هرات، بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل او هم د وریښمو تنګه د دغې لارې د لرغونتوب گواهی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وایي چې د وریښمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه یې څه موده وړاندې یو علمي سیمینار هم جوړ کړی و.
د دغه سیمینار څخه موخه دا و چې د وریښمو لارې بیلابیل اړخونه هیوادوالو ته ور وپیژندل شي. د دغه لارې په اوږدو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی او په دغه د وریښمو جنوبی لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي، ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی د کاروانونه تم کیدل، لننګرهار چې رازو تاسو وګورئ دلته د وریخم او د تنګي په نامه باندې تنګي ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل بیا کابل ته راځي له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای وو همدارنګه دلته تجارتي مرکز وو بیا پروان ته پنچیر ته له هغې ځای څخه بغلان ته ځي د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي او همدارنګه یوه شاخې د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
د وای چې په هغه ولایتونو کې چې وریخم ولار تری تیریږي په یو شمیر کې سیمینارونه جوړ کړي او په ځینو نورو کې به په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د وریخم ولار ورغوي او د همدغه لارې لمخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او ان تر مدیترانه ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د وریښمو د لار د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د وریښمو د لار د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace.
تر هغه چې د وریښمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د وریښمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند بیا رغېدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/